دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې د 12 بجو په خپرونه کې ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو تر ازادۍ راډیوي مجلې مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوې ده افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر پامر په اندړو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسؤول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وویني. ویل کېږي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرودلو قراردادونه شامل دي. همداراز ټاکل شوی د ولسمشر غنی د ځایي وخت ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پوهنتون کې د اسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ او اطلاعاتو فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاحکار، د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د قاتلانو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په اساس د عملیات هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وویل د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي وژلې. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ویردی چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس و. خبر پاڼې زیاتوي په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملینو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونو پوند مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلي د مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر پیاوړتیا ولګول شي. پښواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې لپاره په مننې وویل. تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ نامنی او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمې ستونزې. او په بغلان ولایت کې د پوهنتون د لیلې لپاره 520 دوی ودانۍ پرانیستل شوې. دواړه ودانۍ چې درې پوړه لري د جرمني په مالي مرسته جوړې شوې. د بغلان پوهنتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید موسوي وایي د دې لیلې په پرانیستلو سره مسافرو محصلینو ته زیاتې اسانتیاوي جوړېږي.
عمارتایی که ما در اختیار داریم هر عمارت 32 تا
دیوی دغه ودانی هر وی 2 دیرش کونی لری چی په مجموعی توګه 512 محصلانو د زیول ورتی لري. د ودانی لپاره مالی مرسته د جرمنی حکومت د جی ازی لري له خبر کول شوی و چې شاوخوا 450 میلیون افغانۍ پرې لګه راغله. لدی مخکې د بغلان پونتون لیلی معیاري ودانی نه لرلو په دې ناحیه کې د نور ولایتونو محصلین لري رستون سره مخ. ټاکل شوی ده چې د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یوه فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاسینیو په نننۍ غونډه کې د تروریزم د ماتولو غوښتنه وکړه.
لوروپ سل ک نو زیمو et que nous avons construit.
وای اروپا هغه ځای ده چې موږ سره مینه کوو او موږ په خپل جوړ کړی. باید هر څوک لوچی تروریزم ته ماتي ورکړو. دا غي پیغام دی چې زبېی د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې ځان سره وړم. په پاریس کې د منظمو تروریستي حملو وروسته چې پکې 29 کسان ووژل شول، په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د دې هیواد په ولسی جرګه کې پرون خبرې وشوې. په دې غونډه کې طرح تصویب شو. ټاکل شوی چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرح تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درې میاشتو لپاره بیړني حالت نافذ شي. اخوا د ملګرو ملتونو د شور امنیت شورا د اسلامي دولت د سختدریزو لخوا د چین او د ناروی د دوو وګړو وژل کېدل غندلي او دا یې وحشیانه هڅه بللې. اسلامي دولت سختدریزو ډلې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویژي یرغمل شوي کسان یې وژلې. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش د ډلې بېرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤله ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی دی. اخواتان ویل کیږي چې په سویډن کې هم سویډنی چارواکو ویلي دغلته په ټول هیواد کې د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی. سویډن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې. د سویډن امنیتي اداره وایي د متر مسنا ماجد په نوم یو عراقي پرون د پناه غوښتونکو پر یو مرکز د چاپې پر مهال نیولی. د سویډن د پولیسو یو ویاند ویلي دا کس یې پرته له کومې پېښې نیولی. د سویډن د امنیتي ادارې مشر تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14مه د پاریس له بریدونو سره کوم تړاو نه لري. د سویډن صدر اعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نمایي کې به د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د یو کانفرانس کوربهتوب وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیسیون بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي سو د سولې په راتلونکي خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ د جنورۍ لومړۍ نیټه د خبرو اترو لپاره سربله جل ټاکل شوی. المعلمي د العربیه ټلویزیون شبکې ته ویلي هیواد غواړي چې د سوریې د اپوزیسیون ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو غږ او شریک دریز ولري. تېره اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي واک ته انتقال لپاره پر مهالویش سلا شول. په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوه جلا حملو کې 15 کسان وشل شوي. د ریپورټونو له مخې لومړی حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطیني حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوهم حمله په لویدیځ غاړه کې وشوه چې پکې ډېر یهودان اوسیږي. د اسرائیل پولیس وایي یو فلسطیني حمله کوونکي له موټره ډزې پیل کړې، وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په نتیجه کې یو امریکایی، یو فلسطیني او یو اسرائیلي ووژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي. د اسرائیل پولیس وایي دوهم حمله کوونکي ونیول شو او په دې اړه پلټنې ځینې کېږي. د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي. د عربي هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید زیاتې هڅې وکړي.
We should pursue a comprehensive counterterrorism strategy.
کلینټن وایي موږ له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید یوه جامع ستراتیژي ولرو. هغه څه چې داعش پر وړاندې زموږ ماموریت د هغې پراخې مبارزې دننه د افراطي جهاد پر وړاندې چې تر هرې ډلې لوی دی پلي کړي، که دا القاعده وي، که داعش وي او که بله کومه شبکه. هیلری کلینټن همداراز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایي حریم د پروازونو لپاره منع اعلان کړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي راتلونکي اونۍ کې د شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یو کلي کې کیږي. د جنوبي کوریا چارواکو نن ویل دا خبرې وي چې په کاري سطح د چارواکو ترمنځ دي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطح د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و د دې خبرو وړاندیز دوی کړی او د نومبر په 16مه نېټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بله اګیس وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پولې دواړو غاړو ته به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطح خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي کچه د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کښېني. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقې له مخې تېره میاشت هغه کورنۍ یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو درې کلونو په جګړې کې سره جلا شوي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت کتلی او اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل نن د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو یو رپورټ او اخلو، او هغه په کندهار کې د افغانستان په سطحه د تولیداتو د یو درې ورځني نندارتون څخه دی. دغه نندارتون پرون پای ته ورسېده. په دې نندارتون کې د کندهار تازه میوې، لاسي صنایع او نور افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
په دغه درې ورځني نندارتون کې د هیواد خوراکي، پوشاک، زراعتي، فیشني، برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام، د سوداګرۍ خونې ادارې، د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز ترڅنګ د ولایتونو 15 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وه. چې شاوخوا وزره کسانو ځینی ننداره وکړه.
اول ځلو چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړي چې په هغه کې موږ خدماتي، زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کعبه څخه د مزار شریف، د جلال آباد او د هرات څخه موږ تخنیکي او انجینرینګ په بخش کې، یا د صنعت په بخش کې، د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روسي تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 څخه تر 20,000 پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي درته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکاري پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایعی دستی یا تولیدات خود وطن ما برنامه‌اش گذاشته شه، حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دکتر موزول دل پدینن درتون کی چته هرات څخه ډیر شش تعمیراتی رنگونه وړاندې سی او دلته موږ ویل چې ډیر شش لاسي صنایع وړاندې سی او موږ ویل چې دلته د وچ میوه په برخه کې په ډیر لوړه کوالټي او په ډیر شپ کې کې مشتاسي وچ میوه لرو چې هغه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نن درتون میډیا د غټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډیره مرسته کوي.
چارواکي، افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګې اچونې ته تشویق سي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان اکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفاق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسې یو افغان عکاس یئ. اول به پیل دې نه وکړو چې فرضاً کوم ډول عکاسي کوئ او هغه د فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بېلابېلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبري ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبري عکاسي ته تر ډېره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډیر کار کوو. موضوع ټاکو، دغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه وي، په دغو باندې خبري عکسونه اخلو. تر څنګ د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وایي، روزمره ژوند د خلکو.
فرضاً لکه ازادي راډیو د ژوند رنګونو په نوم یوه خپرونه لري، هر چا سره مرکې کوي.
نو دغسې موږ هم په خپل کاري ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیافته پیښې پیدا کوو، د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډېر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه اصطلاح هم کارېږي که نه، چې تا عکس باید ډېرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمره لري او دې ډېرو خوښېږي که نور نه، هغه د ځان عکسونه خو اخلي. تاسې چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایې، فرضاً رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغسې شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کېږي؟
ډېر ښې موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایی. هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر ښه نور موږ راواخیستلی شو. د دې تر څنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده، یو عکس یو ښه عکس یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو تر څنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه ده چې موږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ وو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یې، چون د هغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کوي، د یو پخه د دې زینجګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د ده د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ یې عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې موږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی وخځي. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو پکې دي، او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې موږ کوی شو فریمنګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که موږ یو ډیر ښایسته نور ولرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو موږ دا خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندۍ کې دا ده چې موږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو څنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زموږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یو څنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې موږ د عکاسیو کې موږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ موږ په کامره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډېر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد دي چې زموږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترډز ورته وایي چې عکس یعنې په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، دا خو داسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپېژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو دغه وخت ډیر ښه دی، او یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغسې مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویلی، یا قاعدې سي خط ورته په درې کې وایي، هغه د عکس تر ټولو مهمه برخه ده. په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث وکړم، رانه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وویشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د چې کوم خامخ د دې خو اضافه ساحه ورسره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، دا خپل په درې خانو، درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې هیڅکله باید خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه وي ورته. په یو سنډه کې د عکس راولې، د مثال په توګه کوی، د یو دوکاندار عکس اخلو، دی باید د دې عکس په یو سنډه کې راولو. د نورو سندو کې چې زموږ موضوع دوکاندار دی، نو د دې دوکان باید په عکس کې وښودل شي
چې فرضاً مخې ته یا سودا یې ښي ده، چې شاته المارۍ ښکاري. دغسې
موږ که دی د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډېر شیان زموږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. وختونه
اوس وختونو مسله ده. موږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که موږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو موږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمن ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی
یا داسې فرزن هغه نه نوي یعنی شنه اسمان لاندې نوي هتلمر نوي کنه په
ساحه باندې داخل دی او تعمیر کې یا په آزاد ساحه کې مونږ په کاسه کې وایو چې په دوه بجو کې یو څه خستل په حساب د عکس سره ظلم دی خدا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې مثلا یو ډیر مهم خبر دی مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو مجبور یو عکس واخلو نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي دا لک تنظیمات لري عکس کنټرولې تر ډیره پورې خو هغه نور خ نور نه وي اما که د سحر د لمرخاتو لمر پریوته غزیر لمر چې کوم یغه د عکس لپاره بهترین وخت دی
دانشار صاحب اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپل ویډیو ژورنالیستان چې دی یا اکاسان چې دی خصوصا چې بیا خبری برخو ته کارونه کوي دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي فرزن یو خو هغه صحی دی چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی چې باید څوک یې وانخلي او مسلکي فوټوګرافران یا اکاسان په دې پوهیږي خو ځینې عادي ساحي هم دي خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس اسکر دوی چې نه وي بلد دوی هم کله کله یعنی موږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی کیمرا یې ورته ماته کړې یا یې هغه کس تعدید کړی دی یا یې حتی وهلی دی تاسې په نظر اوسنی افغان اکاسان چې دي څه مشکلات لري
مشکلاتو کې د اکاسانو بالخصوص د چونځ په ختیځه سیمه کې اکاسي کوم هغه ته ډیر زیات دی یوازنی لوی ستونزه تاسو یادونه وکړله هر سړی چې کامره پوګا چې یو یو ادارې سره کار کوي هغه اتمن په اصول پوهیږي هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي دوی پوهیږي چې کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو د کارکوونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه اکاسان مه بولئ چې دیزی کې عکس مه اخلو دیزی کې عکس واخله اکاس خپله پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي کوم ځای کې عکس وانخلي مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتي ګواښونو سره مخ وي هغه موږ هم پوهیږو
اول ته حتی هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منه ده
نښو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته ننوځي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتیري په ډیرو عادي ځایانو کې چې حتی هغلته ډیر هیڅ د دې ځای نه وي چې اکاس ته ووایي دلته عکس مه اخله زه یو ډیر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې دا اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګیږي دلته یو سیاحتي ځای دی پارک دی د ځوانانو پارک ورته وي دلته لاړم د دې ځای عکسونه مې اخیستلو البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره میراخسته یو اسکر راغی ماته ویل دلته عکس ما خلو دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاس ته ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي هغه هم له وکي نو ډیر بیزه او نامعقوله دلایل وویله چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې د خپل یادګاري تصویران اخیستل هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې خو چې زموږ کمرې ولیدې تاسو یې مه اخلئ موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري یو ډول په بده سترګه ورته ګوري د نفرت په سترګه ورته ګوري تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوره ډیر یو ساده مثال و زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه مور سره اخلي په موبایل کې هم عکسونه اخلي په فیسبوک کې هم نشروي په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي
مسله
داسې یو ممنوع ځای هم نه و یو امنیتي ځای هم نه و خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو د کابل نه ځینې مېلمان راغلي وو حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې ما خو دا برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستلی یو بیروني ځای و نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي اکاس څوک دی خبریال څوک دی د خبریال ارزښت ورته بیان کوي
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنه کړي دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ماته وایي چې تل تاکس ما خلو یا تسوگ یا سکاره سعید پختنه او که مشکوک شلی راشه ده خبریال کار چکه ده آقا وسائل چکه ته نشی که وچه آقا تاوی ده زید اکس خستلو نده زو پا هر زی که غیر ده آقا ممنوع زیانونه چه ده هواد ملیش سمانه و تا امنیت تا پکی گواه خوی زه د خار پاره سنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ماته ووایي چې ته زما عکس ما اخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعاتو فرهنګ دی، دوی ته څه کول پکار دي؟
بالکل، مونږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله، په هغې کې اکثریت کسانو رایې همدا وله مونږ د په ډېرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال مونږ دغه ډول سانسورېږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادۍ راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان، مونږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، دغې ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره ګوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو د او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي، ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه مونږ نه مس شو، له مونږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس تکرارېدی نه شي. او زمونږ مسلک دا مونږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زمونږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت مونږ نه ډېر ښه ښه عکسونه مس کوي، ډېر ښه موضوعات چې مونږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغسې سانسورونو باندې زمونږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشحال اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
دیو څنګه په جاله کې ونیخت؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای سئ چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بڼکه د ایټالیا د خلکو نقل. اونو یو وخت یو پاچا مرګي حاله پروت و. د دربار د طبیبانو چې څه په وس کې و ټول یې وکړل، مگر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوس شویو طبیبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بڼکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلاوه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنی ادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واژه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند و، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر و، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یو نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بې سیکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمي پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټولې سترګې د زلمي نوکر په لور کږې شوې او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمي نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غره کې به وڅوکې در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکې 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 آوازونه اوچت و، او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل لدی وزما د لور پختنه وکړه چې دا څوم کال دی لادره کړه. ما د مسافر خانی کاروبار ته په دی وجه مخه کړې چې د لور غم ور باندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دی شم، ته خو خامخا د هغې پختنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکار زړه ور باندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی؟ د چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نشم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډېر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړې به وي، که نه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلې وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومي او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل، رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته ویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هواره شي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څوم کال دی چې د تهدی په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شنو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستې چیغه کړه: میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل: بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل: نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل: زه در باندې پوه یم، نن ډېر وږی یې، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه ساه وڅښله او بیا یې وویل: اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل: نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډېر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل: په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یوړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل: اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل: عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل: دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل: وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ راوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل: په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل: ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل: دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل: خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه: تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل: نه پوهېږم، دا څه را باندې شوي دي، بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل: ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل: په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څوم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل: هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بې غمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل: اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل: تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه: ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت. ساعت پس رڼا خبره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکۍ ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دی پوکړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ رمټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅښي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت یې څه؟
ولا نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ته داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لام به مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لام به خو د لام به خو چاپ یې کړه.
نو ملګری ملګری وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم.
تسکین
خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نه سي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي یا په حد اقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرضاً چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والا ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای ښه به وه، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې راسه شته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې و، کمپیوټر کې راسره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړومه، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي. خاصه دا چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه دا یو شعر دی واوره اورېدونکي به پوه سي چې تسکین صاحب بالاخره څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپوي. ده
سمه ده. یو غزل ده: پازم کلکیو خو ګونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خو ګونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلی نشم تر مین مو رواجونه ولاړ. دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشۍ خوړلي، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشۍ خوړلي، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ. آیا رښتیا زمان پرستو رانه وګټلې که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ. د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مو سپین آسونه ولاړ. وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ. شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ. د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده؟ د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه ده؟ د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
ډېر عالي،
ډېر مننه
تسکین صاحب، ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډېر ښه مو دکلمه هم کړه. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکه، آزاد شاعري هم کوې؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم. خو ما ډېر زیات لیکل، اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده، ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم. خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو، بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډېره چا شاعري لولی؟
زما خو نیازی صاحب شاعری خو کلاسیک شاعری هم زیاته مطالعه کوم، لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته، خو هغه مطالعه کوم او اوسنیو شاعرانو شاعری هم لولم. نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم، د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسی ولو به ځان سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصره شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم. یعنی یوازې شاعری لولم، د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم، خو غواړم چې خپلې تجربې، خپلې خبرې، خپل خواږه دردونه، کیفیتونه پکې ځای کړم، تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم.
د نقد خبره مو وکړه، په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی؟
زه آثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلي دي، خصوصا د کوزي پښتونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی، ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري، لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو، سره نږدې پاتې شوي یو، ملګري دوستان شاعران مو هلته دي، غونډو کې ځینې وختونو کې ګډون کوو. خو زه خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي، خورې ورې لیکنې وي الولمه، د فیصل فاران هم لولم، فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی، هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی، خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی. اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي، یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی. د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي، همداسې نور خوارو وارو لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی. او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي، هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم. او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولمه او منشور کره کتنه د سالک صاحب موضوعات ډیر خوخیږي خوخیږي په دې چې یو کې ډیر زیات تسپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر رخصت ده بل اخره یو تو پیرونه سره کړی دی بل اخره خپل قضاوت پکړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی حتی غوی غلط هم ثابت کړی دی حتی فکری تندکونه ځینو نقدان خوړلی دی په دې زیات پوکس هم دې پکار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلری
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتل یوم او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه می للا سوتل تیارو بزور ک ورنا می لکل مر بیللا هغه به ماته د ژوندون درنا لار خودلا خما بن منلا وی ملی ونه د لیلو هغه به وخندل دستر غایتونه به مسکون دشول هغه وړکی پیرا هغه دن جن میرا هغه سبل شانتی و بل ډول با خای هغه زما په حال باندې خبره او بزرګ بوا خای هغه د فلسفی لوی استاد بوا چې به ماته دا وینا کولا ور سره خوا کې خندا کول یزما بابریا یزما گلاب تسکینا یزما د ژوند پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان کزو ولی نیم خالی هم نیم زپو ی شویم پر تالی ونه شوی ته چې ګډی وډی فلسفی غا کوي دا ده اوس پوی شم پر اختیالی ونه شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شوی ما دا چې بی زایا ګډی وډی فلسفی غا کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم
و دیر منانا تسکین صاحب شایدی دیر بدل سوی دا تاس خلا جوانانو سر پرابطه که هسته یا بحیر پغندو که هم گردون کوه پا جوانانو که چوک تی دست تکلا چه ستاسو شیرون دیر خوخی
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوه مچ یو کاس بوي خو پیوم
تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نور ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېر د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه ښه وي هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډیر مهم ده تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ وګورو یا هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسې افسانه چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي موږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي خصوصا په خوست کې کبیر ریحان ده همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي داسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر ده یعنې که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته په کار دي خصوصا د ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما غوښتنه هم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پېژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمېرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړي دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به دې بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسوو
سمه ده یو غزل دی
د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما ته صبر د غربت ل دغه لوی بلا خلاصم د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می پدیلا رک ژوند می وی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا جرګه د پښتنو به درول مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم د سترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما
سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر ستا د ویر وا ویلان یم وا دخل دنیا زو ستا د دنیا زملنګ دی نیا د ستا د ویر وا ویلان یم وا دخل دنیا زو ستا د دنیا یم سترګو دی جانان ته زما کولی جهانو ندی وا دخل دنیا